اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه د تاسو مایکروفون پروګرام ته ځانګړې شوی، خو تر هر څه دمخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. لا سعودي عربستان څخه د افغان حاجانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوې ده. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 380 حاجان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږ کال شاوخوا 10,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل SIV ویزه له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولس نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبه راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل چې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د وی افغان کډوالې کوبرا رضایی وژنې ته د غبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن سهار یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوي چې اروپا او امریکا ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب و جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا یو ورځنۍ غونډه پرون سه‌شنبه د اسپانیې په کوربتوب په مادرید کې وشوه. غونډه کې د بشار الاسد د رژیم له ړنګېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسیې هوایی بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایی بریدونه په څو پولیسه ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورتي شرکتونو باندې شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اور لګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمیر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سروریم او د مایکروفون ستاسو دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په کابل کې د اوبو د کموالي په اړه خبرې کوو. د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور را سره ملمه دی. په دې خبرونه کې مو د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې ده چې هغه هم اورو. د مرسی کور په نوم یوې نړیوالې مؤسسې په کابل ښار کې د اوبو د کموالي د جدي ناورین خبرداری ورکړی دی. د دغې مؤسسې په څېړنه کې چې شنبه د جون په ومه برطانوي ګارډین ورځپاڼې خپره کړې راغلی دی چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل تر 2013 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ سي. پراپور کې راغلی دی چې په کابل ښار کې اوسمهال 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. مرسی کور ویلی چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې ده او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. د ګارډین په راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی معاصر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. درنو اوریدونکو، سره له دې چې موږ غوښتل د کابل د وچکالۍ په هکله خبرې وکړو، اما موږ ته په واتساپ باندې ګرانو اوریدونکو پیامونه راستولي چې نه تنها په کابل کې بلکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له وچکالۍ سره ټکوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. 3 شمېرې لرو. لومړۍ شمېره هم د 00202212 2 1202501. دوامه شمېره هم د 00202201 2 1202 6 1 0. واتساپ هم لرو. په واتساپ هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل کتبي او صوتي پیامونه راولېږئ. د واتساپ شمېره مو ده 00202301. تخنیکی همکار اشاره کوي چې احمد جاوید نور صاحب له موږ سره پر لیکه دی. نور صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او تاسو په دې خبرونه کې لرو. نور صاحب،
ژوندۍ اوسئ. زه خپل تاوده سلامونه تاسو ته او تاسو تخنیکی ټیم او درنو اوریدونکو ته تقدیموم.
نور صاحب، د کابل د اوبو په هکله داسې ریپورټونه مو په دې وروستیو کې ترلاسه کړل چې موږ یې خواشي نکړو. د کور مرسی کور په نامه مؤسسې لکه څنګه چې ما مقدمه کې وویل، دوی ویلي دي چې کابل کې د اوبو ناورین دی او په تیرو 2 لسیزو کې په د کابل واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې د اوبو سطح 1.5 متره راټیټه شوې ده. تاسو څه فکر کوئ نور صاحب، چې اساسي عوامل به څه دي؟ دوی ویلي دي چې عوامل دا دي چې خلک ډیر له نورو ولایتونو راغلي دي، له بهره کډوال راغلي دي، کابل کې میشت شوي دي. یو لامل دا دی. د تاسو په نظر کوم لامل کېدای شي د اوبو کموالی رامنځته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرور صاحب، موږ د هغه ځای نه شروع دی چې موږ عصري ژوند پیل کړی. په طبیعت کې اصلي لامل د هوا ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د اوبو کمښت، د زراعت کمښت، د ځمکې کمښت، دا ټول لاملونه متاسفانه چې موږ تاسو انسانان یو. اکثرا همدغه ښاري ژوند، اوس کابل کې 2 میلیونه نفوس ژوند کوي. کابل مساحت ډیر کم دی، تراکم د نفوس زیات دی. حداقل موږ تاسو کا غواړو چې نورمال ژوند ولرو، پاک اوبو ولرو، شنه ساحه ولرو، پاکه هوا ولرو. باید حداقل که هغه ځای کې چې ژوند کوو یا کور جوړوو، حداقل 40% باید شنه ساحه وي. زمینه د دې مساعد چې باران یا واوره وریږي، حداقل اوبو باید جذب شي. انځکو کې چې د اوبو د انځکو لاندې اوبو تغذیه شي. موږ تاسو اوس اکثرا په کابل کې که ژوند کوي، هر څوک چې ژوند کوي، زم په کابل کې ژوند کوم، متاسفانه د ما کور بامبې کانکریټ دی چې اوبو نه جذبوي. حولې کې شنه ساحه نه لرم، کانکریټ یا موزایک دی چې مستقیما رنوف کیږي، یعنی سچو بو ترې نه جوړیږي. په طبیعت کې هغه سایکلی دوران دی اوبو څه دی؟ اوبو اکثرا موږ یو ورخ 100% وګورو، 100% اټکل کو چې مثلا که 1 ملي لیتر 1 ملي ورخ وریږي، او کله به 100% موږ تاسو تخمین کو په سلو فیصدو کې موږ د امزکې لاندې اوبو د لاسونه تر 15% د دغه اوبو جذبېږي امزکو ته. دا حالی عادي نورمال امزکو دی، زراعتي خاوره پکې شنه ساحه پکې کانکریټ پکې نه وي، ایزوګام پکې نه وي. دغه امزکو کې موږ لس فیصد تر 15% اوبو جذبېږي امزکو لاندې اوبو. نور دا ټول رناف کېږي، یعنی د اوبو هغه سطحي اوبو ترېنه جوړېږي، تبخیرېږي او د ساحې نه فرار کېږي. نو دغه لاملونه دی متاسفانه اوس د کابل نفوس ډېر زیات شوی، اکثره کورونه ترې جوړ شوی، په کمه ساحه کې ډېر کور جوړ شوی، کور پاخه دی، کوڅه یې پاخه دی، سړک یې پاخه دی. یعنی د زمینه د دې نه ده مساعد چې اوبو جذب شي او د امزکې لاندې اوبو تغذیه شي. همدغه لاملونه دی چې موږ تاسې دغه مرسکو اوس دېرش متره واټر ټیبل لږ ښودلی، په اکثر ساحو کې دېرش متره نه زیات دی، په بعض ساحو کې چې زراعتي امزکې دی او هلته اقتصاد یا عمراني پروژې نشته دی، هلته امکان لري چې دغه سطح بیا د دې نه شل متره یا 15 متره.
مننه ډیره ډیره نور صاحب. تخنیکی همکار راته وایي چې یو ګران اوریدونکو په خط کې دی، نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي. نور صاحب که ستاسو اجازه وي د دوی تماس پر واخلو. ګران اوریدونکو ځان معرفي کوي، مهرباني مایکروفون ستاسو خدمت کړئ.
سلام علیکم سرور سے محترم اتا ته ملمت او پروډوسر سے ته پدوړو لاسو سلامونه.
وعلیکم وعلیکم السلام.
بغلان ولایت کې لګی سیمه
د بغلان ولایت څخه نومو پسرلای سره مهرباني.
نوم صفی الله پسرلای دی د بغلان ولایت کې لګی بسم الله.
مهرباني استه پسرلای صاحب.
سرور سے محترم او واخیان ملمړي د خسته خبرې وکړي د غزمنګ سیمه کې. اول د زده خپل سیمه حال درکم چې خلد او بوس سره سرور سے د صحیح احتیاط نه کوي. دومره قدرت لکه وبا کیږي لکه استعماليږي لکه دا شمسانی لګولې دي چې څنګه د لمر راوخي یو شمسي چلانه کی او به تر ازګر پورې انداز رواني دي، فزول رواني خلک اوس رې احتیاط دي چې نشته دی ورسره. لکه مال ډېر خلکو سره ما دا بس دی راځور ته چواله لګولې دي چې کوي دوی وايي یعنی وسوچ وي د ځکه نو بره اوځي او به ځاتېږي کمیږي نه.
پسرلای صاحب کلو نه په خوا د سیمې پیادیږي تقریبا 5 درصد 40 کال په خوا زپل خومری ته درغلی هم د کیلګي ډیر قوي پالیزونه وو. هغه پالیزونه وسته کنه دین دوانو دي خربوزو.
یار سرور سي محترمه بالکل ستري زخپلم پالیز لرل تکالې پالیزونه وندواني شولې د غنم د شان تي چې لګي خوري ته زراعتي سیمه ده.
او ز کیلګي ته خپل نو د کیلګي ته حسین خیل ته تللیم. هغه تاسو ته لاند ده حسین خیل کنه.
او سر خیل مونږ ته نږدې او سر خیل په خبره مونږ ته نږدې نیم ساعت لاره ده.
وو زله په خمرین واتلل یم حسین خیل ته الته د موږ خپلوان او غوته ورغلی یم په وخت کې زما شوم ممتفلم ډېر ښه خربوزي او ډېر ښه هندواني وي د دې کې لګینو وایراتلې.
بالکل بالکل سرور سه اوس دا وکاله رئیس کې لګی اوس الحمدلله ډېر امنیت شي رئیس کې لګی وي نو موږ سره ملما شي ډېر خوند به وکړي.
حتمان درځم. هغه د اوس فصلونه ولال دي ک میوېم ټول کړي پالیزونه ټول سول څنګه وزيات ده اوس؟
نا سرور سه وستو د غچې دی پالیزونه چې دی په خام دي څه پخ سوی نه دی غنم ټول سو غنم وربش دا شان ټول سو.
د تاسو کومه خربوزه ډیره مشهوره ده چې کابل ته لیږي یا خارج ته صادروي؟ کومه نو ده نو می چی ده فکر کوم تماس قط سوم سره که وسو همکار بیا کوشش وکي چې یو ځل بیا لوري سره تماس برقرار شي. راځو نور صاحب ته. نور صاحب دا اقلیمی تغیرات سیدی دا تنه نو په افغانستان کې دی، په ټوله نړۍ کې دی. ناڅاپي باد او باران سي موسمي بارانونه چې دی دغه وخت تغیر کړی دا سبب څه کېدلی سي په افغانستان کې؟ خو مثلا کابل کې وغه غدی تاسو ویلې مهرباني وکړه چې د خلکو هغه دی خپل انسان عمل د دې تغیراتو په نړۍ کې څه تغیرات دي؟ دا د ژوند تخنیکی عوامل سوي دي، دا ګلخانې غازونه کڅنګ. نور صاحب
اول خو پسرلی صاحب ته ښه راغلاست وایم او خپل سلامونه ورته ډالۍ کوم. انشاءالله چې خربوزه او هندوانې نه ښه برخه ښه وشي استفاده وکړي. جناب سرور صاحب، د تغییرات اقلیم دوه لاملونه دي.
مهرباني.
یو لامل طبیعي یا طبیعي سیر دی، د طبیعت سیر دی، دغه دی. او بل د انساني فعالیتونو لاملونه دي. د انساني فعالیتونو لاملونه اکثرا موږ تاسو ګورو چې همدغه اصلي ژوند دی، د اوبو نه، د هوا نه، د خاورو نه بیشترین استفاده ده. او ټکنالوژي او صنعت ته مخه ده. متاسفانه اوس جګړه هم په اکثر هیوادونو کې جګړه هم روانه ده. او ټول دغه اقتصادي بنسټونه چې اقتصاد هم پیاوړی کوي، متاسفانه اکثرا هغه مصنوعي یا انساني فعالیتونه دي یا صنعتي کېدو د ممالکو دی چې یو لامل د تغییرات اقلیمي همدغه فعالیتونه دي. او بل لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت که موږ تاسې د ساینس پوهان اکثرا اټکل کوي چې مځکه تقریبا 4.5 میلیارد کال کېږي د عمر نه چې تیر شوی، او پیشبینی نه دی چې څومره به ژوند کې نور هم یا باثبات پاتې کېږي. نو تر اوسه چې موږ تاسې ژوند کوو، دا 4.5 میلیارد کال تیر شوی پکې. دغه اوله چې مځکه پیدا شوی یا اولین مرحله د پیدایښت، خو یو انفجارات شوی. او که موږ تاسې پوهیږو چې اکثرا دغه حالت د مځکو انجماد و، یعنی مکمل یخبندان و، بعد لغنه اوبو پیدا شوی، بعد د اوبو نه ژوند د څنګه شروع شوی. د اوبو نه اکثرا هغه ژوند چې پیل شوی د اوبو د یا د هغه حیوانات چې اوبو کې یا نباتات چې اوبو کې رشد کوه، هغه ژوند پیل شوی. بعد لغنه آهسته آهسته وچ شوی، مځکه وچ پیدا شوی. بعد لغنه که اسلامي مفکورې ته لاړ شو، آدم و حوا پیدا شوی او ژوند پیل کړی، او د هغه ابتدایي ژوند د هغه نه د انسانانو نه هغه شروع شوی. خو د انسانانو نه مخکې ټول حیوانات، اکثرا حیوانات ژوند کړی. مختلف حیوانات چې اوس اکثر یې اوس نشته دی یا انتقاص کېدلی، دې لپاره چې هغه محیط یا ماحول چې د هغه ژوند لپاره مهیا و، اوس نشته دی. یعنی کراتران وچې ته لاړو د یخبندان نه اوبو ته لاړو، د اوبو نه وچې ته لاړو، د وچې نه اوس کراکرات دې ته ځو چې هوا ګرمیږي او اکثرا درجه د هوا پورته کېږي. تغییرات اقلیمي همدغه حالت ته وسي چې په فصلونو کې تغییر راشي. په آب و هوا کې حداقل د لسو کالو نه د یو بل حالت ته موږ لاړ شو، تقریبا دغه د نورمال حالت نه. دغه تغییرات اقلیم دی. د تغییرات اقلیمي فقط اوس افغانستان که متاسفانه افغانستان د هغه ممالکو دی چې ډیر د اقلیمي تغییرو یا د بدلون نه متاثر دی. ټول نړۍ کې اکثرا تغییرات اقلیمي یعنی منطقوي بحث نه دی. تغییرات اقلیمی یو غټ ساحه یا لوی ساحه په برکې نیسي. ستنا افغانستان هغه په نورو نړۍ کې تغییرات اقلیمي شته دی. خو هغه لامل چې اکثرا په نورو هیوادونو کې کم تاثیر کړی، یو لامل جغرافیایي حالت د هغه مملکت دی چې موږ تاسې متاسفانه افغانستان په وچه کې پروت دی. اولین ضربه مفته رسیږي او اکثرا هغه ساحو دی چې ارتفاعات یا مورفولوژي ډېر تغییر کوي. موږ اکثرا په افغانستان کې څلور فصله لرو. اوس متاسفانه دغه څلور فصلو کې تغییرات راغلی. کله زمی د مخته شروع کېږي، کله وروسته شروع کېږي. پسرلی هم همداسې دی. اوړی اوس تاسې وګورئ
تودوخ زیات شوی په اکثر مملکتو کې دا غی لاملونه دي چې اکثرا موږ تاسو کې هغه سایزانان وایي چې د لمر څه دی د هیلیوم نه تشکیل شوی چې اکثرا هغه اولین مرحله هغه قطر وړکی و کرا کرا دغه قطر یا هغه ساحه د تشعشع د لمر زیاتیږي او بالاخره دغه حرارت زیاتیږي او زمینه د دې ته مساعدیږي چې قیامت کیږي یا هغه ځکه آخري مرحله ورته رسیږي. دغه لاملونه یې دی چې تغیرات اقلیمي متاسفانه په افغانستان کې بد تاثیر کړی او خصوصا په اطفالو کې میندو او ښځو کې او هغه خلک چې سپینګیر شوی او امراضو کې اخته دی.
مننه نور صاحب، مننه له دې جامع معلومات څخه. بیرته راځو تاسو ته. پسرلی صاحب، صفی الله خان پسرلی له بغلان له کیلګینه بیا موږ سره وصل دی. پسرلی صاحب مهرباني وکړئ مخکې ستاسو اړیکه پرې سو. پسرلی صاحب
او سرور صاحب ته پوښتنه وکړه چې کوم خټکی نه ښه بازار لري.
وو دا پر ته وای
کابل ته موږ لګو کنه.
وو
منګه کابل ته سرور صاحب چې لیګو دغه شکر پاره دی ورته وای او یو رقم نور دی چې ورته منګه په اصطلاح کې ورته سوزمغز وایو، بیا ورته پښتو کې شینمغز وایو، دا چې دی بیا زرمتی ورته وای. نو دا دا ورا کوم چې ډیر بازار لري په کابل کې، ډیر څه خرچي، ډیر څه خرچي او دا نور چې دی هغه زموږ خلک شوق نه پکې.
دا ورته وای چې دغه شکر پاره او دغه شینمغز یا مغز سبز خټکی لنور نه څه توپیر لري په دې کې چې ځواني د دې مر قیمته
سرور سي محترمه د شکر پاره چې وی د دې ګور دانم چې موږ ګور شکر پاره لکه د بوري نه فادي. نو دا دې واګي دي او دا سوزنه چې دام ډیر خو دا چې یعنی کله و خوري یعنی د شوند د انسان د شي کوي د پری پری کې دمر خواګي دي او دا نور چې دی هغه خواګي دي خو لکه دې ته به دوه رقم ته دې ته نشه رسیدلای.
سګنی حاصلات څنګه دي؟ چې مرز خو به نه کړي یو قسم مرز کله پر راځي کوم مچي د کوم
یارا سرور سه محترم مخکې او مرزونه ډیر وو اوس چې رقم دوا ورته راوتی د جملتاین د په هو به منګه نو بیا دومره کله ته مرز نه وی نو که دوا په نه وی بیا چنجای دی دا چنجای وی لکه ټول خرابېږي. نو سکل خو الحمدلله د سپورې خټکی لاشنه دی وهلی نه دی خو چنجي لا د سپورې سلام ورته وهلی نو معلوم شي چې کله پخې شي لدی معلومیږي چې چنجي وهلی دغه وخت معلومیږي.
مننه سرلای صاحب یو جهان مننه څه برنامه کوم برخه وایم
مننه سرور صاحب ګوره کې لکې ته برازي
کدار اغله ماتمن ک په لخوا مریته در وختم سلنګه خواته اتمن در زم کې لکې ته
ولې نو موږ خدمت کیو
جار دې سم مننه. نور صاحب دیو بل اوریدونکو پیغام را لېګلې دی هغه بم واورو د کابل ده او بګورو چې څه وایي په کابل کې دی او بو پاکله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کابل نه خبرې کوم. زمانم سید عبد الله سادات ته او په وحدت لیسه کې معلم يم. نو تاسو ول چې ته وبو کمی یو حل خو د خلکو په منځ کې یو اوازه ده کابل کې خټیر د خلکو په منځ کې اوازې وي چې د پنشیر وب کابل تراړی کدا اوازه رښتیا وي یا کدا حکومت وس نیوي یا بندونه جوړول دي لکه بند شاو اروس جوړ شو نور بندونه جوړ شي خو په دې کې د حکومت بیچاره وس نیوي چې دا موسسه ورسره کومک وکي او دا کارونه وشي ان شاء الله وبو کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.
نور صاحب د کابل نه مساعده صاحب غا غواوري ده. دوی وای چې په کابل کې دوی له چا وازه ده امدا وزنه ده پروژسته چې د پنشیر له سیند نه یو کانال راوړوي کابل ته د څښلو د اوبو لپاره او هغه د شاتوت بند هم ده. په دې هکله نور صاحب څه معلومات لري؟
زه خوال کې غواړم چې لږ دره دا پوهاوی هم زیات کړو.
بله،
د اوبو کمښت یو خو د نفوس زیاتېدو دی.
بله،
یو همدغه صفی الله جان وویل چې استفاده بیراویه ده، یعنی اوس سولر وهلی اکثرا په کابل کې داسې کور نه دی چې ساونه لري. دې لپاره سیستم د ابرسانی نشته دی په ټولو کابل کې داسې منظم سیستم د ابرسانی نشته دی. هغه دوی مجبور دی چې د مزکو لاندې وبونه استفاده وکي. سیستم د فاضلاب نشته دی متاسفانه، دغه وبو سي لرو دغه ککړ دی. اکثرا اوس ډیر شرکتونه د وبو جوړ شوی چې مدني وبو تولیدوي، هغه هم بیراویه استفاده کیږي. دای لاملونه وو چې خلک باید حداقل په دغه باندې مدیریت او یعنی ښه رویه ښه استفاده ترینه وکړي. راغلو د پنجشیر د اوبو نه او د بند شاه و عروس نه. خوشبختانه چې بند شاه و عروس اوس پکې اوبو شته دی، ذخیره شوی، اکثرا همدغه لپاره احداث شوی چې د کابل اوبو تغذیه شي. یعنی مځکه لاندې اوبو د کابل یو هغه شاخصونه دا دی چې باید همدغه بند د دې اوبو اکثر مشکلات جوړیږي دای تامین کی. بل مول سی سیستم د اغراسانی نشته دی. پلان کې هغه په خوان پلان کې وو چې باید دغه د پنشیر اوبو انتقال سی کابل ته. اوس هم فکر کوم هغه فازیلیتی یا هغه ابتدایي سرویګان شوی ده، ما په زسه تر څو خبري. نو دی یو مؤثره پروژه دی چې دغه راشي کابل ته او کابل مستقیما دغه شبکه سازی چی او دغه اوبو تمدید شي. موږ کولای شو چې د امزکو اوبو حداقل د امزک لاندې اوبو دغه باندې هم تغذیه کو، هم استفاده ترینه کم شي، او موږ دغه اندېښنه سي دغه موسسه کړی چې حداقل موږ 40 کاله بعد یا 50 کاله بعد د کابل دغه وضعیت که اوس روان یو، که دغه وضعیت یې امکان لري دغه 50 یا 10 کاله دوام ونه کړي، مهاجرتونه امکان لري 15 کاله یا 40 کاله بعد شروع شي. نو دغه یو لاملونه چې موږ کولای شو چې دلته ژوند دوباره احیا کړو، خلک ژوند وکړي او خلک هغه ښه استفاده ترینه وکړي، یو دا ده چې تراکم د نفوس کم شي کابل کې، دغه تراکم لاړ دي شي ولایتو ته. دغه نه وایم چې مثال هرات هم تراکم د نفوس زیات دی، مزار کې هم زیات دی، جلال آباد د لوی ښارونو کې اوس تراکم د نفوس زخته زیات دی. دغه ظرفیت نه دی، نه خاوره دغه ظرفیت لري، نه هوا دغه ظرفیت لري، نه اوبو دغه ظرفیت لري چې دغه تراکم د نفوس زیات شوی دغه هغه محتاجات یا احتیاجات پوره کړي. بنان موږ او تاسو باید بدیل لار ته وګورو. بدیل لار همدغه ده چې بند شاه و عروس مکمل بند شي او ذخیره جوړ شي، هغه یا بهترین استفاده ترینه وشي. د قرغې اوبو باید بهترین استفاده ترینه وشي. دلته موږ سلرو چار آسیا خواته
شاتوت بنده
هم بند لرو،
لالندر
خواته هغه سروی شوی و سروی شوی و حتی تقریبا احتمالات دی و سه کار باید شروع سی، متاسفانه تر اوسه نه شروع سوی. ده سالور دری سالور بنده سه ایهیا شی و جوب شی احداث شی و خیلی استفاده تری نوشی. مو کولشون سه دی کابل دی امزکلان دی و بو تغذیه کو، او دغه اوبو د چکل اوبو سه دی پنچیر نرازی، دغه هم کولشی سه مو د حداقل د ساګانو سه کابل که اوس هر کور یو سالری دغه نه مخنیوی وشي، د دغه شرکتونه سه اوس مدني اوبو تولیدی خلکو ته توضیح کوي، د دغه مخنیوی وشي، موږ کولای شو سه حداقل هغه دوامدار ژوند په کابل کې تضمین کړو.
مننه مننه نور صاحب. یو ګران اوریدونکي په خاطر دې ټلیفون نور صاحب ستاسو اجازه به رواب خلو نغړو ډیر منتظر پاتې سي. ګران اوریدونکي مهربان یاست، مایکروفون ستاسو خدمت کړي مقدس. نور اوریدونکو موږ ته پیغامونه پریخي دي، هغه اورو لغزنی نه، له هلمند، له قندهار.
السلام علیکم کو دې ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او په مجموع کې هغه افغانان سي په داخل او خارج کې د ټول سلامونه وړاندې کوم. جامباش کوچې مې د غزنی ولایت څخه ما نظر دا د وچکالی په باره کې سي اسلامي امارت باید کوشش وکړي سي په تراپی سیمو کې هغه سیمو کې سیاغا داسی وڑکی وڑکی مندون یا خورون میو تاس پیسلا ورتویل کی دا باید و تھڑی تر سو پوری پنځکه کې وبو پیدا سي نو دلته غزنی ولایت کم نه دی وبو مشکل سته سو بود مخ په کم بوت دی نو په دې کې مالداران او زمینداران سي دي د غټول دغه مشکل سره مخ دي تر سو پوری وبو مهار نسی او بو راونه تړل سي نو دغه د وشکالی مشکل به هر ځای وي او بو به ورس په ورس کمیږي نو افغانستان دا سی وا د سی وب ډیر لری خو لیکن دا د سی مهارولو لپاره د موږ تاسو کار نه د کړی سی مهار کو ان شاء الله د موږ تاسو پنځکه کې هم وب پیدا کیږي او یو بو ستر لوري یا نور دا سی د زمینداری کارم بند کیدای شي نو په وب په بندو باید کار وسی د ما نظر سره.
السلام علیکم، زه د غزنی کروا ولسوالۍ تاسو سره پلان کیم تبا پر سوال کیند بو کمواله ډیر راغلی ورور معلومات نه کیستل څه وچ ترور ډیر ګرمه د وچکالی د کڅو چند تاسو په اړه یو معلومات راک.
نور صاحب لغزنی نه د موږ دوه ګران اوریدونکو دواړو التم شکایت درلود چې دوی په سیمه کې هم اوبه کمی دي، یو وړاندیز کړی و چې اوبه باید مهار سي. نور صاحب اوبه څنګه مهار کولی شو؟
لکه څنګه چې هغه ورور مې د هلمند نه تماس ونیول،
بله
متاسفانه اسلامي امارات یو خو سیاسي مشکلات ده، هغه مشکل نو خدای وکړي چې حل شي، او بل اقتصادي مشکلات هم د خلکو هم د دهقینو هم د صنعتکارانو هم د تجارانو او هم د حکومت مدیریت دی. اوبو لګزره هغه لګښت ډیر زیات دی، که باندې تاسو لګښت ډیر دی، که غواړو چې د مځکه لاندې اوبو تغذیه کو لګښت زیات دی، که غواړو چې باران یا واوره یا حداقل دې ته زمينه برابر کو چې زیات ورښت ولرو باید شنه ساحه زیات کو، یعنی رطوبت باید زیات کو. د دې لپاره و رښتیا دې چې باید موږ چې دمونه جوړ کو، موږ بندونه احداث کو، موږ مدیریت وکړو خپل ادا ستی وبو بخش کی. دغه مدیریت فقط همدغه دی چې موږ بند احداث کو، موږ پرینتو سه دغه اوبو سه اوس روانې دي اکثرا د موږ همسایه هیوادونه ته، دغه مهار کو موږ کولای شو چې د خپل هغه احتیاجات رفع کړو. دغه اساسي لاره ده چې باید حکومت د نړۍ هغه ټول هیوادونه چې تغیرات اقلیمي بخش کې، محیطي زیست بخش کې، حداقل حقوق بشر کې دغه فعالیتونه لري، دوی باید هغه سیاسي ملحوظات پرېږدي، فقط کوشش وکړي چې دغه حق چې هر انسان حیوان نبات لري حداقل هغه برآورده شي او خلک ترېنه استفاده وکړي.
مننه مننه. نور صاحب د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې یو کار خو به حکومت کوي، حکومت بندونه جوړوي، دا غټ لګښت غواړي، په میلیونو ډالر په مصرفیږي، موږ غواړو کور کې خلک څوکي چې اوبه وساتي، وسله بامه باران وسي، ډېر شړکنده باران وي، په اصطلاح نوا کې اوبه راځي، کته بهیږي کته بهیږي، ځي کوڅې ته له کوڅې نه ځي او لاړې خوړته، داسې لارې چارې هم شته چې خلک په کور کې اوبه وساتي. د دغه پوښتنې ځواب مخکې داسې تاسو راکوي. دوه نور اوریدونکي دي، هغوی موږ ته پیامونه را لېږلي دي. نور صاحب که اجازه مې وي هغه به مو واخلو، بیا به تاسو ته راسو. مننه.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو او درنو عزتمنو اوریدونکو ته د زړه کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ روغ وي. زه شفیق الله مشفق د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ سره استاد سره په لین کې استاد. نن نه بس موضوع د اوبو د کمښت په اړه ده. بلکل په افغانستان کې خصوصا په دا بعضی مناطق کې اوبه مخ په کمیدو دي او اوبه کښته روانې دي. زیات ځایونه اوبه نلری خلق د وچکالی سره مخ دي او د دې بی ځای استفاده په دې اړه باندې دا څه ویل سم چې ډیر خلق د دې څخه ډیر بی ځای استفاده کوي. مثلا د برمی دي دا برمی د وسړي لپاره یو برمه کفایت کوي، دوی راولاړیږي په دې مقابل کې دوه او درې برمی یو کس وي، یو لږ مځکې لپاره دوه او درې څلور برمی، د دې مخنیوی باید وشي. په راتلونکي کې باید داسې یو طرحه حکومت وړاندې کړي چې د کوم ځای دپاره اوبه یا یوه برمه مثال کار کوي اضافه برمی باید هلته ونول شي په هغه مناطق کې. نو دغسې مشکلات شته چې بې ضرورته ډېر ځایونه دي چې برمی ویل کېږي او د اوبو سطح هم خپل کښته روانه. نو دغه زما یو نظریه وه، خصوصا د افغانستان د حکومت څخه مې دا ارزو توقع ده چې دې ته یو داسې پلان ترتیب کړي چې خلک دې ته پرې نږدي چې د اوبو د برمو څخه ناوړه استفاده وکړي یا بې ځایه مصرف یو بوس وکړي. نو دغه زما یو نظریه وه. نور تاسو ته مخ په وړاندې ښه خبرونه غواړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نعمت الله احمد هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ څخه د اوبو پر برابر باندې به ورجان درته وایم چې د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ د هیڅ د سکوت سره مخ ده او دلته د اوبو د بندو سیستم سته کې چیرې حکومت وتړي او د تیر نظام او د اوس نظام چې په حاله دی دا شل کال کې چې دغه د نوزاد ولسونه خپل اوازونه پورته کړی دي چې دغه د پرحات په نامه یو بند دی دغه بند راته وتړي. د دې بند په تړلو سره ټول نوزاد ابا کېږي او به سیستم برابرېږي خونې کوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ اواز سر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي ترڅو دغه بند راته وتړي. والسلام.
نور صاحب له هلمند مو د ګرانو اوریدونکو خواله واوریدل شکایت لري چې حالت مو په نسته کو دوی ته څه توصیه لري او بیا زما هغه پښتنه ته چې کور کې خلک څو کې چې وبو ساتي مهرباني.
اول خو نعمت او شفیق جان ته اکثرا مو نن کوم ته اکثرا خوب ته تماس نیولې و د هلمند.
بله.
نو په دې معنی ته حالت وبو کم دی او دا هغه دې لپاره چې ورخ کم شوی ساتي او بو کم شوی خلک مجبور دي د ثانه استفاده وکړي. دا خو د هغه دوی حق دی چې باید د اوبونه بهرمند شي، اما څنګه بهرمند شي دا د حکومت وظیفه ده. که ولایت کې دی که ولسوالۍ ده کې دی که لری پرتو قریاجاتو کې دی چې دغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړي. مساعده دو دی اوبو فقط همدغه دی چې هغه وویل چې فرحت بند دی نوزادو کې یا هغه مخکې ورور مې وویل چې اکثرا د برمونه استفاده کوي بیراویه مخکې اکثرا د عمیق سازانو بند شوی وو چې باید خفاری ونه شي. اوس هم لکه چې همدغه ځمکو د سا کیندل د عمیقو دا بند دی، اما ټکنالوژي یا هغه پرستونه دا حکومت ته چالش زده دی لپاره چې اوس روټری برمی دی یا دا برمه ده یو کوبایی دی یو روټری دا برمه وهي او دوا ساتو کې درې ساتو کې سل متر کوچی کې کوي په درې ساتو کې دا سل متر وهي ده بنان کا ساده لسونه یا پنځه لسونه زیات شي هغه عمیق دی د لپاره چې هغه مجبور دي چې هغه ځای پیدا کړي چې زیات اوبه پکې شته. د لپاره چې ضرورت بنان حکومت ته پکار دی چې بندونه احداث کړي چک دمونه جوړ کړي هغه نقشې باید جوړ کړي د سرویګانو تکمیل کړي چې کوم ځای کې چې حداقل موږ فصلي اوبه لرو اغه مهار کی زمینه د دې مساعد کی چې اوبو مهار تو خلق د سټي اوبو نه استفاده وکي بغیر د دینه چې برمه ووهي یا سو ووهي یا د مځکو لاندې اوبو نه استفاده وکړي. دا دغه دواړه ملګرو د ما په خیال همدغه ځواب وو. راځو د اوبو د سپما کولو یا د اوسنۍ وضعیت ته. موږ تاسو اکثرا په ښارونو کې غږیږو، په کلي یا بانډو یا لرې پرتو سیمو یا ولایاتو کې، خو هغه طبیعي حالت دی چې ورښت یا فصلونه تغییر کړی او تغییرات اقلیم دی، متاسفانه مشکلات پکې پیدا شوی. دغه وضعیت چې اوسنۍ په لوی ښارونو کې دی، زه خپل مثال ورکوم. دما بام ایزوګام دی، دما ناونه چې اوبو کته کېږي په حولۍ کې، حولۍ یعنی شنه ساحه نه لرم چې دغه ظرفیت ولري چې دغه اوبو چې یو وارې باران کېږي ټول هغه اوبو هلته ذخیره شي او جذب شي اوبو کې. زی کوڅه کې کوڅه وزي کانکریت دی، د هغه نه هم چې وزي سړک ته سړک هم هغه جوچې کانکریت دی، بلاخره مجبور دی چې دغه بیاله او رود ته لاړ شي. رود مستقیما زی یا پاکستان ته ځي یا ایران خواته ځي. دغه مشکلات پکې شته دی. موږ په عمران او انکشاف کې یو پسوند لرو د انکشاف پایدار په نامه. دا پایدار په دې معنی نه دی چې پروژه باید استحکام ولري، هغه استحکامیت هم پکې شته دی. منتها پایداري په دغه کې دې لپاره شته دی چې موږ دا ټول هغه آسیب پذیر نقطې پروژه کې پیدا کړي هغه په نښه کړو. همدغسې اوس کور جوړوو، حداقل 40% لازمي دی چې شنه ساحه باید ولري، 40% د هغه بودیجه باید وسنجول شي چې حداقل د محیط زیست او د چاپېریال په برخه کې هغه مصرف کړي. کور جوړوي خټه او هغه کانکریټ ټولې باندې اچي، یعنی مالکیت د باندې خلکو سره نشته دی، فقط مالک دی د هغه اولۍ ده بس. نه، دغه مسولیت هم د حکومت دی هم د خلکو دی چې باید دغه هغه مطرح کړي. هر څوک جذبي ساګانو په اولۍ کې کښېني حفر کړي او شنه ساحه ولري چې دغه واوره او اوبو هلته مسیر ورکړي چې دغه ذخیره شي او مستقیما زیرزمیني اوبو ترېنه تغذیه شي.
مننه نور صاحب. درې اوریدونکو نور هم پیغامونه را لېږلې دي. نور صاحب که ستاسو اجازه وي هغه به هم واورو.
خو بس پوښتنه دغه ده چې بس مسې جدي پاملرنه وشي دغه اوبو ته، اوبو ډېرې کمي ټول افغانستان ته خصوصا
سلامونه نیکې دی. د وچکالۍ سره خو موږ هومره دغسې مخ غږېږم، د ارغنداب د ولسوالۍ معلومه ځای ته واښه ډېر له وچکالۍ سره مخ یو بندې ډېرې سخته کمی په لوړو ځایونو کښې نه پچېټو کې.
سلامونه نیکې له احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. خدای پاک دوی کس جوړ او روغ یاست. ګل حسن ظفری خبرې کوم د پکتیکا ولایت د وازخوا ولسوالۍ. محترمو، ډېر ښایسته موضوع ته مو اشاره کړې ده، نو راځم د موضوع په اساس نه یو نظر درکوم. نو لکه څنګه چې تاسې د اوبو کموالي ته اشاره کړې ده، نو سږ کال بارانونه هم بیخي کم شوي دي. بیخي دا درې میاشتې کېږي زموږ په سیمه کې هېڅ باران نه ده شوی. نو کوم د اوبو شش چې د مو شش ورته وایي یا د اوبو زوروالي کته اوبه تللې دي، بیخي کوم څهان سي دي یا برمې دي هېڅ اوبه نه لري، وچې شوې دي. نو بیخي وچکالي زیاته ده، واښه هېڅ شی نشته، د خلکو مالونه هر څه د غاړې دي. نو له حکومته مو غوښتنه دا ده چې باید وندونه وتړي. دلته زیات وندونه شته، ښه ښه ځایونه شته چې وندونه ورته وتړل شي، خو زموږ په سیمه کې هېڅ وند نشته.
نور صاحب، اکثرو هیوادوالو د افغانستان له جنوب غرب نه تماس نیولی وو. یو ګران اوریدونکی هم اوس په خط کې لرو، که اجازه مو وي هغه به هم راواخلو. ګران اوریدونکی ځان معرفي کړه، مایکروفون ستاسو خدمت کې دی، مهرباني.
سلام علیکم سرور صاحب، ستړی مې سي وروره په خیر؟
ته ستړی مې سي، شکر دی. ته څنګه یې؟ ښه یې، صحت دې ښه دی؟ مهرباني.
خدای پاک دې وساتي ورور. جانباز کوچه مې د غزنی ولایت څخه.
کوچه صاحب، تاسو پیغام خو موږ په اول کې خپور کړو، یو پیغام ترې لېږلو. مهرباني که نور څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
زما نظر خو دغه ده، د وچکالۍ په باره کې رښتیا هم وچکالۍ دلته په غزني کې هم ډېره زیاته وچکالۍ ده. نو دولت باید داسې وکړي چې بندونه باید خامخا جوړ کړي، او داسې بندونه هم نه کې باید جوړ لکه اوس څنګه چې خوست کې جوړ کړی و په یو کال لا وتلی نه و چې بیا اوبو یووړ، نو دا هم د افغانستان پیسې باندې مصرفېږي. نو داسې بندونه باید جوړ شي، محکم بندونه باید جوړ شي تر څو پورې د مځکې لاندې اوبه هم پیدا شي او خلک استفاده ترې وکړي د زراعت لپاره هم.
مننه مننه جانبا صاحب، کوچی صاحب، نور صاحب، دموږ دوه درې اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل، که تاسو تماس سره نیسئ وروسته بیا له نجیب الله صدیق سره مو مرکه کړې ده، هغه د اوبو د منابعو کارپوه دی. که تاسو دموږ د ګرانو اوریدونکو تبصرو ته یا پوښتنو ته ورلاند سئ، مهرباني نور صاحب.
زه دغه ورونو ته اکثرا د اوبو د مدیریت په بخش کې ټول اعداد د بندو د ویالې جوړول و د مځکو لاندې اوبو نه هغه ښه استفاده و په دغه باندې لږ ګره بحث وکړه. یو برنامه اکثرا آګاهي دهي یا تعلیمات دي، اکثرا موږ باید خلکو ته آګاهي ورکړو څنګه د اوبو نه استفاده وکړي. دا یو لامل دا 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 بخش امکان لري چې اکثرا ادارات په قریاجات کولی دي. یو بخش چې سازگاری دی، چې موږ حداقل اوس تغیرات اقلیم کې دغه بحران کې موږ گیر یو، چاره نه لرو، نور مجبور یو چې دغه سره حداقل هغه ځان عیار کړو. د دې لپاره ځان عیار کړو، یو نامه د سازگاری باید موږ هم زراعت سازگار کو، هم خلق سازگار کو، هم هغه فرصتونه ورته مساعد کو. په دې معنا موږ که غنم کرو، داسې غنم وکرو چې اوبو ته کم احتیاجات ولري. که نیالګي کینوو، داسې نیالګي باید کینوو چې اوبو ته کم ضرورت ولري. که سبزي کوو، داسې سبزي باید وکړو چې اوبو ته کم ضرورت ولري، او کوشش وکړو چې د سطحي اوبو یا د بارانونو نه یا د فصلي اوبو نه ښه استفاده وشي، مدیریت وشي، او زمینه دې ته مساعد شي چې دغه زراعت او څه سازگار برنامو ته میکانیزه شي، او زمینه دې مساعد شي چې خلک حداقل هغه احتیاجات لري مرفوع شي.
مننه ډیره ډیره احمد جاوید نور د چاپیریال ساتنې کارپو، له تاسو نه یو جهان مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. په پاته برخه کې مو له نجیب الله صدیق سره مرکه کړې ده، هغوی د اوبو د منابعو کارپو دي. دغه مرکه په ګډه ورو په افغانستان کې خصوصا کابل کې اوبو ولې کمې شوې دي؟
دا اوبو موضوع په افغانستان کې په خصوصا د کابل کې یو نوې موضوع نه ده. له دوه لسیزو راپدې خوا کله چې په کابل کې خصوصا د هغه خلکو چې بازګشت وکړه، له ګاونډي هېوادونو مهاجرین ټول په کابل کې مېشت شو، او د کابل نفوس له دوه میلیونه کم و په 2000 کال کې، او اوس چې تاسو وګورئ دا تر شپږ میلیونه رسېږي. نو دا درې برابره درې چنده نفوس زیاتوالی د دې سبب شو چې د اوبو په منابعو باندې چې د ځمکې لاندې اوبه دي ډېر فشار راشي، او دا د دې باعث شو چې هغه انډول د اوبو په تغذیې او د اوبو مصرف متاسفانه مختل شي، هغه بیلانس مختل شي. نو بیا دا مونږ تاسو ګورو چې د دې نتیجې دا وګرځېده چې د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټېږي. نور سوې مدیریت هغه مدیریتي موضوعات هم دلته دي، لکه مونږ تاسو ګورو چې د نوشابې فابریکې او کمپنیګانې دا ټول په کابل کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي. دلته ګرینهاوزونه او د ترکاري ګلخانې تر سالور سوا هکتارا گلخانایی داده ترکاری گلخانه په کابل کې فعالیت کوي. دا ټول متاسفانه د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي په کابل کې. نو دا ټول لاس پلاس شو، او د ځمکې اوبو چې دی د یوازنۍ منبع د څښاک د اوبو لپاره په کابل کې دی، متاسفانه داسې ناورین حالت ته ورسوي.
استاد، دا د ځمکې لاندې د اوبو سطح یا واټر ټیبل څه ورته وایو؟ په دې حقله کې تفصيلات راکړئ، څنګه دا اصطلاح څنګه په کارول کیږي؟
بالکل، ګورې ځمکه اخترونه لري دا سخترونه په انګلیسي کې اکوفرونه یا د زمکه او سفره یا د اوبوي سفره ورته وایو دا هغه په خاور کې خلاګان ششته دي دلته اوبو لدیر او کلونو راهیسه له میلیونونو کلونو راهیسه کله چې زمکه تشکیل شوې ده هلته اوبو جمع کیږي په دغه منفذونو کې دا منفذونه اوبو ساتي او دا مونږ او تاسو که مونږ یو چا یا کوهي کیندو هلته اوبو بیا په دغه چا کې یا کوهي کې بیا له دغه منفذونه نه راځي د ټولو اوبو چې له ورخ نه رامنځته کیږي دغه د واورې یا بارون په شکل دا په درې قسمته تقسیمیږي یو یې خو تبخیر په شکل تبخیریږي له ځمکې د سر نه تبخیریږي د اوبو د دندونو له د بندونو په سر هغه اوبو چې ولاړ دی له هغه نه تبخیریږي بل د واورې ویلیکېدو او د هغه جریان چې په سیندونو کې دی دغه د ځمکې په سر چې جریان یا د سیندونو جریان تولیدوي او بل قسمت یې هم د ځمکې لاندې هدایت کېږي د ځمکې د خاورې منفذونو ته رسیږي چې د ځمکې لاندې اوبه تشکیلوي.
مننه استاد. د کابل د اوبو منابع عمده منابع کوم دي؟ یو خو د کابل سیند چې د بغمان د اونۍ لکلینه شروع کیږي کته پل چرخی ته ځي او بیا ننګرهار او تر پاکستان او تر کته غځیږي. بلې دغه د لوګر سیند هم سره یوځای کیږي. بل کوم منبع ده؟ پروسه کلون کې ویل شوی چې د شاتوت بند جوړی کې او دا به د کابل خلکو ته اوبه ورکړي. بل پروژه هم ویل شوی ده چې د پنشیر اوبه سیند یو ویاله یو کانال کابل ته راوغځول شي. که دا پروژې تطبیق شي فکر کوي چې د کابل خلکو ته به کافي اوبه برابر شي؟
په کابل کې ما وویل چې دوه مهمه منبع دي. یو یې د ځمکې سر هغه د سیندونو اوبه دي چې یو شاخه یې له میدان وردګ څخه راځي، یو شاخه یې د پغمان درې څخه راځي، او بل شاخه یې د لوګر څخه د لوګر په سیند جریان مومي او دلته کابل ته رسیږي. نو دا درې مهمې شاخې دي چې بالاخره کابل سیند جوړوي. او بل د منبع د ځمکې لاندې هغه سفرې دي چې اوس متاسفانه یو ناورین حالت ته رسېدلی دی. ګوري که مونږ او تاسو غواړو چې کابل ته اوبه ورسوو، دغه بحران ختم کړو، نو دا بحران خو یو عاجل ریسپانس یا یو عاجل تدبیر ته ضرورت لري، ځکه چې اوس خو دا انډول دا بیلانس مختل شوی دی. اوس هغه اوبو ته لاسرسی یو اجتماعي معضله ګرځېدلې ده په کابل کې. نو تاسو اوس باید په دې فکر وشي چې دغه معضله څنګه عاجله په عاجله توګه حل کړي. نو په عاجله توګه حل یې دا دی چې تاسو له کابل نه په بهر کې یو منبع ومومي او له هغه نه ځای نه اوبو کابل ته انتقال کړي، او دا منبع په پنجشیر فرعي حوزه کې ده. هلته پنجشیر فرعي حوزه زما مقصد دا دی چې هلته په سیاحت کې درې سیندونه یو ځای کېږي، هلته سفرې ډېر ښه ظرفیت لري د ځمکې لاندې د اوبوي سفرې. نو تاسو کولی شئ دغه ځای نه اوبو را انتقال کړي کابل ته. بل بحث دا دی چې په درازمدته توګه دا پنجشیر اوبه هم کابل ته بسیانه نه کوي. نو تاسو باید شاتوت بند جوړ کړئ، او شاتوت بند بیا په لالندر دره کې ډېر ظرفیت لري چې تاسو د 2.2 میلیونه کسانو ته ډېر اوبه ورکوي. او بل مازیات د شاتوت بند دا دی چې که تاسو شاتوت بند جوړ کړئ، نو شاتوت بند د ځمکې لاندې هغه مصنوعي تغذیې ساحې ته هم اوبه برابروي چې تاسو کولی شئ د هغه طریق نه بیا د ځمکې لاندې اوبه بېرته تغذیه کړئ، بېرته بس چارج یې کړئ چې د ځمکې لاندې اوبه سطح بېرته پورته شي. نو دا کار ته ضرورت لري، بودجه ته ضرورت لري، د شاتوت بند غټه بودجه او زمان ته ضرورت لري، تر 15 کاله په وخت ونیسي. خو پنجشیر اوبه چې 300 تر 400 میلیون ډالر ته اړتیا به ولري، په ژره توګه کېدای شي چې پلی شي. 3 کاله به وخت ونیسي که مونږ او تاسو ښه کار وکړو، نو دا کېدای شي چې پلی شي او ډېرو خلکو ته اوبه ورسیږي.
استاد، ورسته پښتنه په کورونو کې د کابل اوسیدونکو ته متوسیه څه ده چې څنګه دوی کولی شي د اوبو په مصرف کې سپما وکړي؟
پوری بس د سپماو ده باید خلک دی باندې د باندې سر خلاص وي چې ځمکې لاندې اوبه بې امتحانه دي، ځمکې لاندې اوبه خشکیږي او که خشک شو نو متاسفانه بیا په کابل کې داسې بله منبع نشته چې مونږ او تاسو له هغه نه استفاده وکړو. اوبه بیا به لوړیږي، مونږ او تاسو باید د اوبو او د غذایي موادو تر منځ یو باید انتخاب کړو، نو دا متاسفانه سخت انتخاب به وي. نو ځکه زه وایم چې اوبه سپما کړي، خو په کابل کې متاسفانه وضعیت دې حد ته رسېدلی دی چې متاسفانه د څښاکو لپاره اوبه نشته. نو مونږ او تاسو اوس کابل خلکو ته څه ووایو چې دوی سپما کړي؟ پخوا متاسفانه دا اوبه ضایع ډېر وو، اوس اوبه بیخي نشته، دا سپما خبره خو بېل خبره ده. نو اوس هم هغه مصرف کوونکي لکه د آبازی سالونونه، موتر شویگانې او دا غټ شرکتونه چې په کابل کې موقعیت لري، دا ګلخانه چې ما یاد کړه، دا ټول باید مدیریت شي، دا ټول باید له کابل نه لري شي، بل ځایونه ته انتقال شي. که دا همداسې دوام ومومي، دا 15 کاله نه چې هغه نه په نږدې راتلونکي کې د ځمکې لاندې اوبه به په همیشه توګه متاسفانه له منځه وځي.
درنو اوریدونکو، د اوبو د منابعو د کارپو نجیب الله سدید سره په دې مرکه ستاسو مایکروفون پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او آباد اوسئ.
ننے پمینا رات ڈیرو مکا و نورا یارانا زڑ گیا.